د دې ترڅنګ دویمه مسله پکې د رنگ ده، یو عکس یو ښه عکس یو په معیار برابر عکس باید ښه رنگ ولري. د رنگونو ترڅنګ مونږ چې ورته حرکت وایو، هغه مومنټ ورته په انګلیش کې وایي، لحظه چې ورته وایو، لحظې نه باید هدف اوریدونکو ته ورسو. هغه دا چې مونږ د یو سوژي عکس اخلو که هغه په ډیر عادي حالت کې ولاړ یو، نه سر حرکت ولري، نه بل د هغې عکس واخلو، هغه عکس کې لحظه نه وي. لحظه لکه هغې کې یو لحظه یې، چون د هغه د حالت چې کوم مونږ راخلو دا خپله د هغه یو لحظه ده. یا ځینې مونږ د خبري عکسونو کې یو رئیس جمهور یو چیرته ځي، نو د چې کله دا حرکت کې د یو پخه د دې زندګۍ هغې ځای پورې وړي، دغه لحظې دي. که دی په عادي حالت کې راخلو نو ممکن دومره تاثیر ونه لري لکه د دې د پخې چې د حرکت په حال کې ښکاري. کله چې یو سړی حرکت کوي او مونږ عکس واخیستلی شو، د هغه د خپو د حالت نه، د هغه د لاسونو د حالت نه، د هغه د سیرې د حالت نه ښکاري چې دا د مومنټ یا د حرکت دی.
تاسو خبره زه داسې په نورو ټکو وکړم چې فرزن ټال دی، ټال په ځای ولاړ دی او څوک پکې ناست دی، دغه چې کله زنګ یو څوک پکې دی وخت کې چې تا کس واخلي، نو دا موشنز دی یا حرکت دی.
لحظه وایي چې یو ډول حرکت په وخت کې مونږ وخایو چې دغه ټال دا دی حرکت کړی دی او خوځید. سلورمه خبر چې تر ټولو مهم خبر ده، دا درې خبرې خو د پروفیشنل کامرو پکې دي، او دا سلورمه خبر بیا د موبایلونو په کامرو کې مونږ کوي شو فریمینګ یا چوکاټ بندي چې دا عکس ده. دا تر ټولو مهمه برخه ده که مونږ یو ډیر ښایسته نورو لرو، ښایسته رنگ ولرو، ښایسته لحظه ولرو، خو مونږ دا خپل چوکاټ بندي د عکس خنې کړي، نو ممکن زموږ په عکس ډیر تاثیر وکړي. مثلا په چوکاټ بندي کې دا ده چې مونږ کله عکس اخلو، په دې عکس کې په یو سنډه کې د ونې یو شاخ راغلی، دا زموږ د عکس لپاره مزاحمت دی. یا د یو کس
یو ډول شپږمه ګوته ښکاري،
شپږمه ګوته ښکاري. یو عکس اخلو د یو کس، د هغه په یو سنډه کې د بل کس نیمایي لاس راغلی، نیمایي اوږه راغلی ده، دا د عکس لپاره ډیر لوی مزاحمت دی. بیا وروسته چې مونږ دا کاسي کې مونږ تصویر د ایډیټ په برخه کې کرپ آپشن لرو چې دا کرپ کوو، هغه ته وباسو. خو که غواړو چې ځان په معیاري عکاسانو کې وشمارو، باید دا کرپ مونږ په کمره کې وکړو. مخکې د دې چې عکس اخلو، دې څلور مسایل ته باید ډیر فکر وکړو. ځینې وختونه ځینې مواردې چې زموږ د سوژې سره کومک کوي، هغه باید ورداخل کړو. خو ځینې شیان چې سوژې سره کومک نه کوي، موضوع سره کومک نه کوي، د موضوع برعکس دي، هغه باید د عکس نه وایستل شي. او دا چې عکس نه وباسو، دا په چوکاټ باندې کې هغه د عکس نه وباسي.
ډېر ښه. ما د دې عکاسۍ په اړه چې یو درس لوستی دی، د رول آف ترز ورته وایي چې عکس یعنی په درو افقي او عمودي برخو باندې ویشي. ښه ده، خو تاسې تشریح کړل چې هغه چوکاټ باید دوی وپیژني. یوه خبره د وختونو ده، ما چې څومره اورېدلي وایي، دغه سهار کې چې لمر راپورته شي تقریبا د لسو نه نیمو بجو، دغه وخت ډیر ښه دی، یو نږدې ماښام یا مازدیګر مهال، کوم دغه سی مناسب وختونه دي؟
هغه تاسو چې درې خطونو قاعده کومه ویله، یا قاعدې سه خط ورته په دری کې وای، هغه د اکثر ټولو مهمه برخه ده. په چوکاټ باندې کې ما غوښتل په بحث وکم، رانه هیر شو. هغه دا ده چې عکس باید سوژه د عکس په کومه برخه کې راولو. عکس باید په دریو برخو وویشو. خپل سوژه د عکس په یو سنډه کې راولو. یو کس عکس اخلو، هغه د عکس په یو طرف کې راولو، د دې چې کوم خوامخ د دې خو اضافه ساحه ور سره راولو. دو افقي او دو عمودي چې واچو، د خپل په دریو خانو، درې خانو بدلیږي. نو په دې یو طرف کې سوژه راځي، په دې دوه طرفونو کې اس کله بیت خپل سوژه د عکس په منځ کې رانه ولې چې ضرورت نه ورته په یو سنډه کې د عکس راولې. د مثال په توګه کوی، د یو دکاندار عکس اخلو، د بیت د عکس په یو سنډه کې راولو، د نورو سندو کې چې زمونږ موضوع دکاندار دی، نو د دوکان باید پاکس کې وښودل شي
چې فرضاً مخې ته یا سودای خې ده،
چې شاته دوکان کې نور سامان خې،
شاته الماری ښکاري. دغه سم
مونږ کده د عکس په منځ کې راولو، ممکن ډیر شان زمونږ نه پټ کې شاته ده.
بالکل. او وختونه،
اوس وختونو مسله ده. مونږ په عکاسۍ کې دوه حالت لرو. که مونږ په داستانونو او ستوریانو باندې کار کوو، او یا ډیلی لایف یا روزمره د ژوند عکسونه چې اخلو، په دغه کې خو مونږ باید ښه وختونه، مثلا هغه طلایي وختونه چې ورته وایي، سهار کله چې لمر راخیږي، هغه لمر چې په زیړ حالت کې سپینوالی نه خپل کړی، او مازیګر همداسې چې کله لمر پریوزي زیړوالی حالت کې، دا هغه طلایي وختونه په عکاسۍ کې ورته وایي. خو په خبري عکاسۍ کې بیا دغه مسله لږ ستونزمن ځای، ځکه هلته خبر په لس بجو کې دی،
یا داسې فرزن هغه نه نوي، یعنی شنه اسمان لاندې نوي، هته لمر نوي، کنه په
تالارونو کې داخل دی او تعمیر کې، یا په آزاد ساحه کې. مونږ په اکاسي کې وایو چې په دوه بجو کې عکس اخستل په حساب د عکس سره ظلم دی. خدا په دې معنی نه دی چې دا په هر حالت کې، مثلا یو ډیر مهم خبر دی، مونږ مجبور یو د دې په ځای چې عکس نه اخلو مجبور یو عکس واخلو. نو بیا دا پروفیشنل کیمرې چې کومې دي دا لږ تنظیمات لري، عکس کنټرولې تر ډیره پورې، خو هغه نور ښه نور نه وي. هماغه د سحر د لمر خاتو لمر پریوتو هغه زیر لمر چې کوم هغه د عکس لپاره بهترین وخت دی.
دانشیار صاحب اوس به دې ته راشو چې د نورو ژورنالیستانو غوندې په خپله ویډیو ژورنالیستان چې دي یا عکاسان چې دي، خصوصا چې بیا خبري برخو ته کارونه کوي، دوی هم ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً یو خو هغه صحې دي چې هلته عکس اخیستل منع شوی دی چې باید څوک یې وانخلي، او مسلکي فوټوګرافران یا عکاسان په دې پوهیږي. خو ځینې عادي ساحي هم دي، خو په افغانستان کې ځینې کسان یا پولیس عسکر دوی چې نوی بلد، دوی هم کله کله یعنی موږ دغسې پیښې لیدلې دي چې بد چلند یې کړی دی، کیمرا یې ورته ماته کړې، یا یې هغه کس تعدید کړی دی، یا یې حتی وهلی دی. تاسې په نظر اوسنی افغان عکاسان چې دي څه مشکلات لري؟
مشکلاتو کې د عکاسانو بالخصوص د چونځه په ختیځه سیمه کې عکاسي کوم هغلته ډېر زیات دي. یوازنی لویه ستونزه تاسو یادونه وکړله، هر سړی چې کامره په اوږه اچي یو یو ادارې سره کار کوي، هغه اتمن په اصولو پوهیږي، هغه په دغې برخه کې به یو څه ویلي. دوی پوهیږي چې کومو ځایانو کې څه ډول عکسونه واخلي، کومو ځایانو کې څه ډول عکسونه وانخلي. زما غوښتنه بالخصوص د ادارې امنیتي ادارو د کارکوونکو څخه دا ده چې تاسو ځانونه عکاسان مه بولئ چې دې ځای کې عکس مه اخلو، دې ځای کې عکس واخلي. عکاس خپله پوهیږي چې په کوم ځای کې عکس واخلي، کوم ځای کې عکس وانخلي. مثلا د ملي امنیت ریاست د کارکوونکو عکس موږ هم پوهیږو نه اخلو. مثلا یو امنیتی غونډه ده یا یو داسې ساحه ده چې هغه تل د امنیتي ګواښونو سره مخ وي، هغه موږ هم پوهیږو.
اول ته حتی هغه نښې له نښلول شوي دي چې دلته عکس منع دی،
د نښو نه پرته موږ په ژورنالیزم درسونو کې په اصولو کې کله چې یو سړی او مسلک ته نه وځي په هغه سیمه کې کار کوي، هغه پوهیږي په دې ټولو مسایلو. خو د دې تر څنګ ځینې امنیتي کارکوونکي که پولیس دي، بالخصوص د ملي امنیت بعضې سرتیري، په ډېرو عادي ځایانو کې چې حتی هغلته ډېر هېڅ د دې ځای نه چې عکاس ته وایي دلته عکس مه اخله. زه یو ډېر ساده مثال د خپل کاري برخې وایمه. زه په ننګرهار کې د ډرونټې د اوبو کوم برېښنا کوټ چې دی، د دې دا اوبه چې د بره نه راځي او لاندې لګیږي، دلته یو سیاحتي ځای دی، پارک دی، د ځوانانو پارک ورته وي. دلته لاړم، د دې ځای عکسونه مې اخیستلو. البته د خلکو لیوالتیا د غزي سره مې راخسته. یو عسکر راغی ماته ویل دلته عکس ما اخله، او دا عکسونه کیدی شي لاړ شي دښمنانو لاسته، ولته دلته انتحاري وشي یا چاودنه وشي، هغوی حمله وکړي. نو ډېر بې ځای او نامعقوله دلایل یې وویل، چون هغه داسې یو ځای و چې هلته خلکو په موبایل باندې خپل یادګاري تصویران اخیستل، هغه ساحي عکسونه یې اخیستل په موبایل باندې. خو چې زموږ کمرې ول دي تاسو یې مه اخلئ، موږ ته یو ډول په ځینې امنیتي کارکوونکو په ټوله کې نه وایو چې چا سره کمره وګوري، یو ډول په بده سترګه ورته ګوري، د نفرت په سترګه ورته ګوري، تل کوشش کوي د کار په وړاندې خنډ جوړ کړي. په اکثریت ځایانو کې چې دا ګوري، ډېر یو ساده مثال و، زه داسې یو ځینې مې عکس اخیستل چې هغې نه روزانه په سلهاو کسان ځي خپل عکسونه مور سره اخلي، په موبایل کې هم عکسونه اخلي، په فیسبوک کې هم نشروي، په ټولو ټولنیزو رسنیو کې هم نشروي.
مسله د ممنوع ځای نه و،
داسې یو ممنوع ځای هم نه و، یو امنیتي ځای هم نه و. خو موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کوو. د کابل نه ځینې مېلمان راغلي وو، حتی موږ هغوی ته نه شو ویلی چې اوس دلته څه مشکل مې په څه شي دی، چون ځان ته کم راتللو چې حتی زموږ امنیتي ځواکونه دومره نه پوهیږي. دا ما خود برېښنا کوټ د تخنیکي سیستمونو نن عکس نه اخیستل، یو بیرونی ځای و. نو په همدې خاطر د لوړپوړو چارواکو نه مې دا هیله ده چې دغه کسان چې په دغسې مهمو ځایانو کې یا په ټوله کې د امنیتي ځواکونه باید په دې مسایلو پوه شي. عکاس څوک دی، خبریال څوک دی، د خبریال ارزښت ورته بیان کوي.
دغه ممنوع ځایونه دوی خپله باید وپېژني،
دوی باید خپله په دې پوه شي چې کومو ځایانو کې د عکس اخیستلو اجازه نشته ده، او خبریال ته اجازه ورنه کړي. دا نه چې خار په منځ کې زه یو چا نه عکس اخلم ته راځي ماته وایي چې دلته عکس مه اخله، او یا ته څوک یا څه کارې. صحیح ده، پوښتنه وکړه، مشکوک شولې، راشه د خبریال کار چیک کړه، د هغه وسایل چیک کړه، تا ته نشي کوي چې هغه ته وې دا زه د عکس خستلو نه دی زه په هر ځکه غیر دغه ممنوع ځایونه چې د هواد ملي شتمنۍ او امنیت ته پکې غوښوي زه د خار پاره سند کې د هر موضوع نه عکس خستلو حق لرم د یو فرد عکس لم هغه حق لري ماته وې چې ته زما عکس ماخله
خنوز دغه ځینی د ژورنالیستانو حمایت کوونکې یا د دوی ملاتړې ادارې د خپل اطلاعات او فرهنګ د دوی ته څه کول
پکې بالکل منګه دغه موضوع د ننګرهار د خبريالانو په استازولۍ په ځینو سرویګانو کې شریکه کړې ده سمو د وړاندې نه دفتر د سانسور پاړې او سروې درلوله پاغې کې اکثریت کسانو رائے امدا ولا منګه د پډیرو عادي مسایل سانسور کیږي ځینې وختونه د پیخو پر مهال منګه د غډول سانسوري ګډ امنیتي ځواکونو لخوا بیا هم د ازادي رادیو د لارې په ټولو امنیتي اداراتو باندې غکومه یوازې د ختیځ سیمه نه بلکې زمونږه کسان منګه په هر ځون کې کسان لرو غوي سره تماس لرو د غستونځ سره ډیر مخ کیږي او وسم ور سره مخ یو د دې سنځ د حل لپاره ګوټلې ګامونه به توخصل شي د خبري اعلان او د او بل خصوص د اکاسانو پر وړاندې د ستونزو د جوړولو حسابتونه شي ځکه اکاسي وړاندې ما ویل چې لحظو شکار دی نو چې یو لحظه مونږ نه مس شو لمونږ نه یو ډیر خاکس مس شو بیا دا غیا کس چون
تکرار دی نشي
هغه تکرار دی نشي او زمونږ مسلک دا مونږ ته نه خی چې بیا هغه کس ته وي چې تراشه د سیو حرکت او کدا زمونږ په اصولو کې نشته دی نو دا ډول سنځ اکثریت مونږ نه ډیر خاکسونه مس کې ډیر موضوعات چې مونږ باید خپل ټولنې ته راوخیو په دغه سانسورونو باندې مونږ د لاس زی
ډیره مننه خوشاله سي
تاسو نوم ډیره مننه
ازادي رادیو مچلا ل ازادي رادیو څخه اوري
دیو څنګه په جالا کې ونی خط د دې پښتنې جواب په دې حکایت کې مونږ دلای سي چې وګمه رشیدی راوړبي
د دیو بناکا د ایتالیا د خلکو نقل ونوی وخت یو پاچا مرګی حال پروتو د دربار د طبيبانو چې څپو وسکیو ټولي وکړل مګر د پاچا صحت نه ښه کیده مایوس شو یو طبيبانو د دربار غټانو ته وویل اوس نو اکی یو امید پاتې دی او هغه دا دی چې په غرونو کې د استوګن دیو بناکا ومومو خود غرونو له دیو د بنکی راول څه اسانه کار نه وو د یو داسې بلاو چې په کابو هر شي په هیده او چې هر بنی ادم به په خپل سیمه کې ولید واشه خو له دې سره سره ځینې کسان د په بنک په سی لاله هاندو ځکه د بنک د هر ناروغي دوا وه دا چې خلک ولید دی ول بنکی خبر وو یو ځینې وجه دا و چې ډیر موده پس به یو نیم بختور کړيوال په هغه ځای کې چې دیو به تیر شوی وو د تصادف لمخې د هغه له بدنه توی شوی بنکه و موندله خو اوس چې پاچا د مرګ په بستر پروت وو دغه سي تصادف ته د انتظار کولو وخت نه وو اوس یو ځینې چاره دا و چې څوک جرأت وکړي او په بنکه پسې په خپل دیو ته ځان ورسوي د پاچا د دربار یو غټ مقام وویل زه به خامخا تللی وم خو که زه ومرم ښځه او اته ماشومان مې بې سرپرسته پاتېږي افسوس افسوس یوه بل مقام وویل د پاچا د صحت لپاره که مې سر هم ځي پروا نه کوي خو ارمان ارمان چې سپین سر مور لرم او که زه نه یم د هغې به زړه وچوي د پاچا له کټه راتاو هر درباري د دلیل پر اوړلو او د پلمې په جوړولو بوخت وو ناروغي بیسیکا کری پاچا دوی هرې وته ناامید ناامیده کتل په دې منځ کې ناڅاپه د دربار یو زلمی پیش خدمت چې د لوی تالار په اخر کې له دروازې سره ولاړ وو आवाज وکړ زه څوک نه لرم چې رانه پاتې شي زه د سفر ته تیار یم ټول سترګې د زلمینو کار په لور کږي شوې او ټولو درباریانو شاباسي ورکړ پاچا چې له درد د زګیروي کول په شوندو کې وویل لک بیره کوا ماسپخین وو درباریانو زلمینو کارته هغلار ورو خو د چي د دیو سیمه ته تله یو درباری ورته وویل چې خه مخکی ورشي په غری کې به وڅو کی درخکاره شي په ورسته او تر ټولو لری څوک کی یو سمڅه ده دیو هری اوسی خو کاش کی د سفر زما په نصیب شوی وای یو بل درباری هم په جړغونی غږ وویل کاش کی د خدمت ما کولای شوی لهر خوا د کاشکی 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 اوازونه وچتو او زلمی د همدی اوازونو په منځ کې څادر په اوږه واچو روان شو لمر په لویدو چې زلمی د لارې د سر یوې مسافرخانه ته ورسید ورتاو شو چشپه پکې تیر کړی زلمی د مسافرخانه بوډا مالک ته د خپل سفر کیسه وکړه بوډا ورته وویل ډیر خطرناک سفر دی خدای دې په خیر راوله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل، یوه بڼکه ماته هم راوړه او بل له دیو زما د لور پوښتنه وکړه چې دا څوم کال دی لا درکه ده. ما د مسافرخانې کاروبار ته په دې وجه مخه کړې چې د لور غم ورباندې هیر کړم، خو چیرته هیریږي؟ دیو په هر څه پوهیږي، قربان دې شم، تو خو خامخا د هغې پوښتنه ځینې وکړه. د دربار د زلمی نوکر زړه ورباندې وسوځېد او وعده یې